சனிதம் சத்தம் தொறான வீதம் போரை திகாத வீதம் போயத்ததோய் போய.
سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې. تاسو زموږ د خبري مجله کولای شئ د رادیو سروېر هم د شپې د ازادي رادیو پر فیسبوک او یوټیوب هم باندې باندې وګوري او واوري. پیل په خبرونو کوو. تاریخ ته نړیوال سازمان ای ډبلیو ایچ او وايي د هرات ولایت نن ورځې په زلزله کې څه باندې 300 تنه ټپیان دغه ولایت حوزوي روغتون ته ورولل شوې دي. د دې سازمان په خپل شبکې لیکلي دي چې یو شمېر ټپیان د هرات ښار نورو روغتونونو ته وړل شوې دي. تر دې مخکې د هرات لپاره د طالبانو د والی مطبوعاتي دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي وو چې د نن ورځې په زلزله کې یو تن مړ شوی او 15 نور ژوبل دي. د امریکا د جیالوژي سروې د ادارې د معلوماتو له مخې په نن په هرات کې دو زلزلې شوې دي چې د نوموړی شدت د ریختر په کچه 6.3 درجې و. د دې زلزلې ټکانونه په فراه ولایت کې هم احساس شوې دي. په هرات ولایت کې د تیر اونۍ د شنبې له ورځې راهیسې پرله پسې زلزلې کېږي. په نوموړی زلزلې کې شاوخوا 1300 تنه مړه شوي وو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په بغلان ولایت کې د شیعهګانو پر یو جمعه د جمعې د ورځې د حملې د قربانانو له خپلوانو سره خواخوږي څرګنده کړه. امنیت شورا بیګانه وخت په یو بیان کې دا یو بیرحمانه حمله بللې او ویلې دي تروریزم چې په هره بڼه وي سوله ګواښیو له تنظیمونکو او تمویلونکو سره باید حساب کتاب وشي. د جمعې په ورځ د بغلان ولایت په مرکز پلخمري کې د امام زمان په نوم د شیعهګانو په یو جمعه کې چاودنې د طالبانو د سیمه ییزو چارواکو په وینا وتن منسکون کی ووجل او پینزلس نوری ټپیان کړل. د پاکستان پاوز وایي تیر شپه یې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې شپږ وسلوال وژلي او اته نورې ټپیان کړي دي. پاوز نن ویلي په دې عملیاتو کې چې د شمالي وزیرستان په میر علي ولسوالۍ کې وشول له وسلوالو سره د ډزو په تبادله کې د پاوز یو سرتیری هم وژل شوی دی. د پاکستان د پاوز په خبره د وسلوالو له پټنځایونو یو شمېر وسلې او مهمات هم ترلاسه شوي دي. شمالي وزیرستان له لسیزو راهیسې د پاکستان د حکومت د مخالفو وسلوالو په خوندي پټنځای بدل شوی وو، خو په 2014 کال کې د پاکستان په وسالتا د وسلوالو سختدریزو پر ضد پراخ عملیات وکړل. د ایران دولتي رسنیو نن وویل چې د فلمونو ډایرکټر داریوش مهرجوی او میرمنې وحیده محمدی فر په خپل کور کې د چاکو په وارونو وژل شوې دي. ایرنا خبری آژانس د ایران د قضایي قوې د یو چارواکي حسن فضلی په قول ویلي دي چې د مهرجوی او وحیده محمدی فر مړی موندل شوې دي. د راپورونو له مخې دا پیښه تېره شپه تهران ته نږدې په کرچ ښار کې شوې ده. چارواکو ویلي دي چې د دې پیښې په اړه یې پلټنې پیل کړې دي. د پولند د پارلماني انتخاباتو لپاره د رای ورکولو مرکزونه نن سهار پرانیستل شو. د انتخابات لاروپایي اتحادیې او اوکراین سره د پولند د اړیکو د راتلونکي لپاره ډیر مهم ګڼل کیږي. د پولند واکمن قانون او عدالت پو ملت پال ګوند هڅه کوي چې د دریم ځل لپاره په واقع پات شي. نظر پوښتنې ښیي چې دا ګوند به تر ټولو ډیرې رایې ترلاسه کړي، خو امکان شته چې اپوزیسیون سره د ائتلافي حکومت د جوړولو هڅه وکړي. د رای ورکولو مرکزونه په ځایي وخت مخام په وو بجو بندیږي او د انتخاباتو نهایي پایلې به سبا دوشنبه اعلان شي. او د کرکټ نړیوال جام سیالۍ په ترڅ کې افغانستان او انګلند لوبه پیل کړې چې افغانستان لوبډلې د 9.5 رونو په لوبغولو سره 234 منډې وکړې. په افغان توپ وهونکو کې رحمان الله ګربز 80، اکرام علي خیل 55، ابراهیم او مجیب الرحمن هر یو 28 منډې وکړې. د انګلند په توپ وهونکو کې عادل رشید 3 او مارکو ډو 2 لوبغاړي وسوځول. انګلند اوس لوبه پیل کړې ده. خبرونه مو واوریدل، وړاندې را سره دا مطالب واوریدلی شئ. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل، په هرات کې نن سهار یو ځل بیا زلزله شوې ده. دا چې د دې زلزلې وروستي تلفات څه دي او همدارنګه اوس په سیمه کې وضعیت څنګه ده او خلک په روحي او رواني لحاظ څنګه دي، وړاندې درڅه په مجله کې تفصیل لرو. همدارنګه په دې به هم سره راپور واورئ چې سره صلیب او سرې میاشتې نړیوالې ټولنې فدراسیون ویلي دي چې په افغانستان په نړۍ کې هغه هېواد دی چې تر ټولو بد ناورین تجربه کوي. دا چې علتونه یې څه دي چې افغانستان دا ډول بد ناورین البته بشری ناورین تجربه کی وړاندې درته پراپور کی وایو د اسرائیل او حماس لترمن جګړې ته به هم ورشو چې ملکی وګړو ته پکې څومره تلفات اوښتې دي او آیا دغه جګړه حل لار لري او کنه او کچری لري اتسره هم درنګ سپورت دغه ته هم ورزو لکه څنګه ټول د معلومات د نن د افغانستان او انګلستان ترمنځ لوبه ده چې دا لوبه څنګه روانه ده او څنګه خلک ګرځي په دې درته معلومات لرو او د چې په هند کې اوس د کرکټ نړیوال جام روان ده نو بیټونو ته د خلکو تقاضا ډیره شوې ده چې د دې بیټونو بازار ولې ګرم شوی دی په دې هم د راپور لرو نو مطلب شته مطلب غواړم
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشه په هرات کې نن سهار په دوو زلزلو کې دوه تنه مړه شوي او یو سل شپېته تنه نور ټپیان دي ورزو لیمې سپېڅلې تعلیمه جانې ستړي مشې په خیر راغلې تاسې که راته وایي په دغې زلزله کې روستي جزئیات څه دي تاسې د سیمې خلکو سره حتمن خبرې کړي دوی درته څه ویلي دي
فریده جان د هرات په هرات کې د زلزلو په دوام په دې ولایت کې طالب چارواکي وایي هرات ښار او یو شمیر ولسوالۍ نن سهار دوه شدیدو زلزلو ولړزول چې په پایله کې دوه تنه مړه شوي او یو سل شپېته تنه نور ټپیان شوي دي د هرات دیوالي ویان په خبره د زلزلې د ښار په ګډون زنده جان کوهسان ګلران رباط سنګي ګذره او اوبه ولسوالۍ کې خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي دي او د دله قوله یوازې رباط سنګي ولسوالۍ کې 202 کلی کې د خلکو کورونه بشپړ یا هم نیمه ویجاړ کړي دي د امریکا متحده ایالاتو جیولوجیکي سروې ادارې په خپله ویب پاڼه لیکلي لومړۍ زلزله د سهار په 8:00 شپږو دقیقو د هرات په 1.5 کیلومترۍ کې وشوه او د شدت کچه یې د ریختر په اندازه 6.3 درجې وه دویمه بیا د سهار په 8:00 او 6:20 دقیقو شوې چې په دې اداره دی شدت چې په دې برخه کې شدت دی شدت کچا د ریختر په کچا 15.4 درجې ښودل شوې ده د طالبانو حکومت پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت بیا د نننیو زلزلو له امله خلکو ته د اوښتو زیانونو او نورو په اړه معلومات ازادي راډیو سره شریک نه کړل هاخوا په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې دا د تېرې اونۍ له شنبې راهیسې په هرات ولایت کې اوومه زلزله ده چې ښار او ولسوالۍ لړزوي د هرات یو شمیر اوسیدونکي چې زلزلو یې کورونه ویجاړ کړي هم وایي چې خلک د پرله پسې زلزلو له امله تر دې حده ویرېدلي چې له دې ولایته یې نورو سیمو ته د تلو پیل کړی دی او له روحي لحاظه هم دوی ډېر زیات ځپل شوي دي د طالبانو حکومت پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت بیا د دې نیوکو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه خو له دې وړاندې ټول زلزله ځپلیو سره د هر ډول مرستو ډاډ ورکړی دی له هرات سربیره د امریکا متحده ایالاتو جیولوجیکي سروې ادارې د افغانستان په شمال او مرکزي سیمو کې د څلورو نورو زلزلو خبر هم ورکړی دی خو د دې زلزلو شدت او ریختر کچه د هرات د زلزلو په پرتله 2 درجې کم ښودلی دی د طالبانو حکومت د افغانستان په شمال او مرکزي سیمو کې د څلورو نورو زلزلو په اړه خلکو ته د اوښتو زیانونو په اړه هم تر اوسه څه نه دي ویلي
ډېره زیاته مننه کورودان لیما سپېڅلې وه چې په هرات کې د نننۍ زلزلې په اړه وروستي جزئیات راکړه په همدې موضوع به هم شو مدني فعال او د پوهنتون استاد بلال عمري هم راسره وصل شوی دی عمري صاحب نن سهار چې کله زلزله شوې په هرات کې وو خو کابل ته وصل لیدي عمري صاحب که تاسو راته وایي د زلزلې په وخت کې تاسو چیرته وې دقیقه نه وضعیت څنګه و کاغه حالت چې په سترګو مو لیدلی راته وایست
بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه غلی سلطاس او ټولو د نړۍ دونکو ته دقیقا سهار د 8:00 شاوخوا تقریبا 8:30 وی چې د هرات ښار یو ځل بیا ډیره شدید او قوي زلزله ولرزوله چې متاسفانه د هرات ښار اکثریت ښاریان او د هرات اکثریت سیمې په دغه زلزلو کې زیانمن شوي دي خصوصا هغه لرې پرتې ولسوالیانو چې تر دې مخکې هم هغه ولسوالیانو کې قوي زلزله شوي وي هغه ځینې کورونه چې روغ پاتې وو متاسفانه چې په دغه قوي زلزله کې هغوی هم له منځه لاړې او تقریبا د دغه زلزلې نه نیم ساعت یا 40 دقیقې وروسته بیا دوهمه زلزله هم په هرات ښار کې وشوه چې د دغه زلزلې له امله هم ځینې کورونه ویجاړ شوي او حتی کم شاید چې موږ په خپلو سترګو کې ولیدل ځینې کورونه او حتی ځینې مارکیټونه هم په هرات ښار کې تر یو حد پورې تخریب شوي دي. مثلا د ځینو کورونو دیوالونه چپه شوي دي. متاسفانه چې د دې زلزلې ډېر اوختي زیانونه او تلفات دا په مختلف ولسوالیانو کې دي، لکه هماغه د زندهجان ولسوالي، غوریان ولسوالي، کرو خولات، ځینې نور ولسوالي. عمر صاحب،
د خلکو د وضعیت په اړه راته وایي، راپور کې هم د خبره زموږ همکاري وکړله چې په روحي او رواني لحاظ باندې خلک ډېر ځپل شوي دي، او هغوی چې ژوندي دي او کورونو کې لا نه دي خراب شوي، هغوی له خپلو کورونو بهر دي، او ځینو دا پرېکړه کړې ده چې هرات پرېږدي او داسې یو سیمې ته لاړ شي چې هلته په کې دوی وکولی شي په آرامه باندې ژوند کړي. تاسو چلته وی خلکو واقعا داسې یو پریکړه کړې و، داسې یو تصمیم نیول شوی و خلک روانو ته دی ولایت نه؟
دقیقا ناغل سال کچیر مونگا و گروه پا دیگه یا افتاب پا طول که هیت هیراتی با پا خپل کور که خوب نیکره، مکمل ده هیرات خانه ده غارامخت یا آرامش اخیستل شای، او طول هیراتیان پا کور که پا خارونه که او پا پارکونه که دوی دشپی تیرهی همچنان دوی ده سیم سخه ډیر لری تللی یا د خارو څخه ډیر لری تللی دي، هغه سیمو کې چې هغه چمنزارونه دي یا دښتې دي، په ځایو کې ځان ته ځانونو ته خیمه جوړه کړي، اول ته شپې ورځ سبا کوي.
بله،
کچیر مونږ ته څوک ډیر پروازونه اوس د هرات پروازونه ډیر شوي دي، او متاسفانه کچیر یو څوک غواړي چې کابل خواته راشي، حداقل باید دوه درې ورځې مخکې دوی ټکټ وکړي، که هغه د موټر لارې او که د هوایي لارې، ځکه ډیر خلک د هرات څخه اوس وځي او هرات پرېږدي، یا دغه نږدې شاوخوا ولایتونو تا لکه غزنی، قندهار، داس نور ولایتونو ته ځي.
چې وخت کم ده په ټوله کې، دا خلک چې زلزلې ځپلې دي، کورونه ړنګ شوي دي او هیڅ ورته نه دي پاتې، اونده ضرورتونه یې څه دي، او دغه مرستې چې نړیوالې ټولنې کې یا نور کسانی کې ورته رسېدلې کنه؟ لنډ راته وایي.
البته متاسفانه کچیر مونږ وګورو، هغه مهم مرستې چې باید په اوس شرایط کې هغوی ته ورسیږي، هغه نه دي رسېدلي. یو د نغدو پیسو مرسته باید ورته وي، او بل د سرپنا د کور جوړول، ځکه هوا په یخېدو ده، ژمی پر رارسېدو ده، او اصلا په هغو خیمو کې ژوند نه تېرېږي. او هغه سیمو کې چې زلزلې شوي، هلته ډېر شدید طوفانونه او ډېر شدید شمالونه دي، نو په هغه وجې باید دوی ته کورونه جوړ شي، ځکه په خیمو کې نور ژوند نه کېږي. نو دغه اړین مهم ضرورتونه دي چې باید دوی ته
ډېر مننه. کور ودان له هرات راغلی د پانتون استاد او مدني فعال و چې د مرستې لپاره په هرات کې زلزله ځپلو ته ورغلی و. اوس هم د افغانستان بله مسله راخلو، د سره صلیب او سري میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون وایي افغانستان د نړۍ هغه هیواد دی چې تر ټولو بد بشري ناورین تجربه کوي. ورزو سنا کاکړه ته چې په دې اړه جزئیات راکړي.
د سیسلی پوسټ میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون وایي د لسیزو جګړو اغېزې، طبیعي پېښې لکه زلزلې او وچکالي، او د بشري خوندیتوب د شرایطو په اړه اندېښنې له هغو عواملو څخه دي چې افغانستان یې د نړۍ په کچه بد بشري ناورین سره مخ هېواد باندې بدل کړی دی. دغه فدراسیون د شنبې په ورځ په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه د یو راپور په خپرولو سره وویل چې د افغانستان دوه پر درېیمه برخه نفوس، یعنې 28.8 میلیونه وګړي بشري مرستو ته بیړنۍ اړتیا لري، چې له دې ډلې 15.5 میلیونه وګړي د خوړو له شدیدې نامنې سره مخ دي. د دې 15.5 میلیونه وګړو څخه چې د خوړو له شدید د خوندیتوب سره مخ دي، 2.1 میلیون یې له قحطۍ څخه یو ګام اټن لري. په دغه راپور کې ویل شوي چې ښځې او ماشومان په غیر متناسب ډول د بشري ناورین تر اغېز لاندې دي، چې له امله یې شاوخوا 3.2 میلیونه ماشومان او 340 سره امیندواره او شیدې ورکوونکې میندې له متوسطې او شدیدې خوارځواکۍ سره مخ دي. د سره صلیب او سري میاشتې ټولنې د نړیوال فدراسیون په راپور کې اقتصادي ستونزې چې د بندیزونو له امله زیاتې شوي دي، هم د دغه بشري ناورین اصلي عواملو څخه بدل شوي دي. راپور زیاتوي چې هره ورځ زیات شمېر خلک بشري مرستو ته اړ کېږي، او د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام یا UNDP د 2023 کال د اقتصادي ټولنیزې ارزونې له مخې په سلو کې 50 افغانان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د دغه راپور پر بنسټ افغانستان په مکرر او شدید ډول د طبیعي پېښو لکه زلزلې، سیلابونو، د ځمکې او واورې ښویېدو او وچکالۍ له خطرونو سره مخ دی چې ځینې یې وژونکي دي. د سره صلیب او سري میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون وایي افغانستان په نړۍ کې د هغو 15 ډېرو زیانمنو هېوادونو په کتار کې څلورم ځای لري چې د اقلیمي بدلون او اغېزو پر وړاندې د تطابق لپاره تر ټولو لږ چمتووالی لري. په ورته وخت کې ویل کېږي چې په هرات کې د اکتوبر د 9 نېټې د مرګونی زلزلې چې زرګونه کسان یې مړه او ژوبل کړي او کورونه یې ویجاړ کړي، زیانمن شوي خلک د ژمي په رارسېدو سره عاجلو مرستو تدابیرو ته اړتیا لري. په دغه راپور کې ویل شوی چې د لسیزو جګړو یو له مهمو اغیزو څخه د کونډو او د کورنیو د سرپرست په ښځو لوړ شمېر دی چې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې د ورکړل شویو شمېرو له مخې په افغانستان کې لږ تر لږه 2 میلیونه کونډې دي چې ملاتړ ته اړتیا لري او په غیر متناسب ډول له بشري ناورین سره اغېزمنې شوي دي. تر دې مخکې یو شمېر نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د بشري ناورین د له خرابېدو او د بشري مرستو د رسولو لپاره د بودیجې د کموالي په اړه خبرداری ورکړی و. له دې ډلې څخه د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP خبرداری ورکړی و چې سږکال یې د بودیجې د کمښت له امله په افغانستان کې له 2 میلیونه اړمنو کسانو سره د مرستو رسولو بهیر درولی دی. خو د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې په افغانستان کې بشري وضعیت هغسې کړکېچن نه دی څومره چې د نړیوالو سازمانونو په راپورونو کې ښودل کېږي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یې اوسادو معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 9.2 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. مننه.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماخام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واوري.
اوس هم یو نړیواله موضوع راخلو. د امریکا ولسمشر د اسرائیل او فلسطینی ادارې له مشرانو سره په ټلیفوني خبرو کې د حماس پر ضد د اسرائیل د ملاتړ او ملکي وګړو ته د بشري مرستو پر رسولو ټینګار کړی دی. ورزو اسمت سروان ته. سروان صاحب، تاسو هم ستړي مشي، په خیر راغلي. که تاسو راته ووایئ چې د امریکایي چارواکو نور له دواړو اړخونو څه غوښتي دي او د جګړې وروستي جزئیات څه دي؟
ډیره زیاته مننه فریده جانې. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون شنبه د فلسطینی ادارې له مشر محمود عباس او د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو سره جلا جلا تلیفوني خبرې وکړې او د امریکا له لوري د اسرائیل په ملاتړ او ملکي فلسطینیانو ته د بشري مرستو په رسیدو ټینګار وکړ. د فرانس پریس خبري اژانس تر راپور لمخې بایدن او نتانیاهو وویل چې واشنگټن له ملګرو ملتونو او د منځني ختیځ د هیوادونو سره هڅه کوي داسې ډاډ ترلاسه شي چې بیګنا ملکي وګړو ته اوبه، خواړه او روغتیایي خدمات ورسیږي. سپینې ماڼۍ په یوه اعلامیه کې وویل چې ولسمشر جو بایدن د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره د ټولو هلو ځلو په ملاتړ ټینګار کوي. د فلسطینی ادارې له مشر محمود عباس سره په خبرو کې پر اسرائیل د حماس حمله ظالمانه وبلله او هغه یې وخندله. بایدن همدارس ویلي چې حماس د خپل برخلیک د ټاکلو لپاره د فلسطینیانو د هیلو استازیتوب وکړي. د سپینې ماڼۍ د اعلامیې پر اساس د امریکا ولسمشر ژمنه وکړه چې فلسطینیانو ته په چیرې بیا په غزه کې د بشري مرستو د رسیدو کلک ملاتړ کوي. له بلې خوا د امریکا د سنا جرګې د اکثریت مشر چاک شومر تیرش په تل ابیب کې وویل کانګرس په راتلونکو ورځو کې د حماس د لمنځولو په خاطر اسرائیل ته تر ټولو ښه مالی مرسته تصویب کړي. سناتور شومر وویل دواړه ګوندونه دیموکرات او جمهوریپال د اسرائیل د ملاتړ او د حماس د خندلو په برخه کې د پریکرلیک د تصویبولو په اړه د نظر یووالی لري. شومر چې د دیموکرات ګوند غړی دی د خپل ګوند او جمهوریپال ګوند د سناتورانو له یو پلاوي سره د اسرائیل ولسمشر صدر اعظم او نورو چارواکو سره د لیدو لپاره تل ابیب ته تللی دی. تر دې مخکې د جمعې په ورځ د امریکا دفاع وزیر لوید آسټن او د پنجشنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن تل ابیب ته په سفر کې د اسرائیل د ملاتړ ډاډ ورکړی و. د اسرائیل پوځ د جمعې په ورځ د حماس ډلې پر ضد د مخکینیو عملیاتو د پیل په توشل کې د غزې څخه باندې 1 میلیون اوسیدونکو ته 24 ساعته مهلت ورکړ چې د دې ترنګې له شماله ووځي.
ډېر زیاته مننه کور ودان اسمت سروان و چې اسرائیل او د امریکایي چارواکو پر تګه او پر ټلیفوني خبرو همدارنګه د دغې جګړې په اړه باندې روستي جزئیات راکړه. وربشو د سیاسي چارو شنونکي قریب رحمان شهاب ته. شهاب صاحب، تاسو هم ستړي مشي، په خیر راغلی. لکه څنګه چې تاسو په راپور کې واورې د اوس په غزه کې وضعیت بحراني دی او د دې ویره هم شته چې اسرائیل په دغه سیمه کې زمینی عملیات هم پیل کړي، تاسو په ان باندې دا وضعیت څنګه د یو څومره جدي دی؟
سلامونه تاسو ټول لیدونکو اوریدونکو ته. اول خو له غزي ورستای حالت دا دی چې له شمالي سیمو زرګونه خلک سویل ته پر لار دي او غواړي چې د خپل کورونو ووزي او له دې سره هم حاله د اسرائیل هوایي بریدونه لا چټک شوي او په ځینو سیمو کې په ملکي خلکو باندې هم بریدونه کړي دي. بل خبره د غزي د حالت په اړه باندې دا ده چې د حماس ټله او د هغوی ملاتړي له ملکي وګړو غواړي چې د دغو سیمو ونه وځي. ځکه دوی دا په دې توګه یادوي چې ګواکې د اسرایلو موخ هم دا ده چې په تدریجي ډول باندې خلک له دې سیمو څخه ووزي او بلاخره دغه تړانګ د اسرایلو تر کنټرول لاندې راشي او د هغه برنامې له مخې چې ځینې مبصرین ور باندې بحث کوي په دې توګه دا مسله بیا د ملګرو ملتونو صلح ساتو ځواکونو ته وسپارل شي یا هم په خپله د اسرایلو تر واک لاندې پاتې شي. بل خبره دا ده چې د بشري مرستو په برخه کې د ځینو هیوادونو همغږي تازه زیاته شوې. په لومړیو دریو ورځو کې اصلا دا بحث چا نه کاوه چې غزې ته د بشري مرستې ورسیږي. که تاسو د امریکا دریځ وګورئ یا د اروپایي اتحادیې او یا هم نورو هیوادونو یوازې د روسیې او چین خبره په لومړیو دریو ورځو کې دا وه چې هلته باید د ملکي خلکو ژوند خوندي شي، ولې اوس دا مسله په اروپایي اتحادیې او امریکا کې هم بحث کیږي او خبره دای چې غزې ته باید دغه بشري مرستې ورسیږي ځکه غزه په بشپړ ډول باندې بلاک اوټ شوې، برېښنا اوبه خواړه او هر څه ور باندې د اسرایلو له لوري تړلې شوي دي. ستاسو معلوماتو لپاره تر اوسه هغه وروستي ارقام چې ما ولوستل 3400 نه ډېر فلسطینیان په هوایي بریدونو کې وژل شوي چې لویه برخه یې ملکیان دي او همدارنګه د اسرایلو د طرف د تیر اونۍ د برید شمیر د وژل شوو شمیر تر 1400 وخته یو شاوخوا 900 ټپیان.
شهاب صاحب، که د دې جګړې د پراخېدو د خطر په اړه باندې راته ووایي، څومره د دې امکان شته چې دغه جګړه چې په منځني ختیځ کې پیل شوې ده نور لا پسې وغځېږي، عربي هیوادونو ته ورسیږي؟
اصل کې د حماس او د اسرایلو ترمنځ دغه شخړې عوامل ډېر زیات دي او دا په نړیوال نظم باندې مستقیم تاثیر لري. یعنی دا یو برخلیک ټاکونکې جګړه هم بلل کېږي. اسرایل د خپل برخلیک لپاره مهمه بولي ځکه دوی هلته په منطقه کې د نارمالایزیشن پروسه پیل کړې وه، په هغې کې سعودي عربستان له دوی سره ډېر مخکې تللی و، ځینې نور عربي هیوادونه له دوی سره عادي حالت ته راتلل. د حماس په دغه برید سره دغه د نارمالایزیشن پروسه په بشپړ ډول ودرېده او دا یو خبره ده. دویمه خبره دا ده چې که چیرته دغه جګړه نوي فیس ته داخلیږي، یعنی یا حزب الله برید کوي او یا هم د ایران ملاتړ او د روسیې ملاتړ له هغوی څخه زیاتېږي، دا بیا د نړیوال نظم هغه د ملټي پولر یا څو قطبي نړۍ د رامنځته کېدو چانس نور هم زیاتوي. حالانکه ځینې مبصرین دا خبره لا اوس نه کوي چې هغه نظم چې له دویم نړیوال جنګ نه وروسته په نړۍ کې رامنځته شوی و هغه د اوکراین تر جګړې وروسته ختم شو یا په یو ډول ختم شوی، ځکه نړیوالو بنسټونو ارزښت له لاسه ورکړی. تاسو هم د اوس د ملګرو ملتونو غږ ګورئ چې څوک یې غږ نه اوري او هغه حیثیت او برم او عظمت چې ملګرو ملتونو لرل هغه اوس نه لري. او د حماس او د اسرایلو ترمنځ په دې نښته کې هم د ملګرو ملتونو رول تقریبا هیڅ دی. تازه دغه وړاندیز چې روسیې کړی او د بشر دوستانه د اوربند غوښتنه کوي د امنیت شورا نه د ملګرو ملتونو، دغه یو غټ اقدام دی چې تر اوسه د ملګرو ملتونو لخوا مطرح کیږي. په مجموع کې په منځني ختیځ کې، نه یوازې په منځني ختیځ کې، بلکې دغه جګړه د نړیوال نظم او د ټولې نړۍ لپاره مهمه ده. او تر څنګ یې هغه مهمه جګړه چې په تیرو دوه کلونو راهیسې په اوکراین کې پیل شوې اوږدیږي او په دې کې بیا نور لوبغاړي هم زیاتېږي. په داسې حال کې چې د برېټانیا او امریکا جنگي بیړۍ اسرائیلو ته په نږدې کېدو دي مدیترانه کې او هلته بیا نور لوبغاړي دې لوبې ته داخل شي، بیا جګړه اوږدېږي او که په لنډ وخت کې اوربند وشي بیا د دې احتمال شته چې د اور اوس ګل شي، ولې حل نه دی. د دې حل بیا هم یو پولیټیکل حل یا سیاسي حل لاره دا بالاخره هم غواړي.
ډېر زیاته مننه کور ودان د سیاسي چارو شنونکی قریب رحمان شهاب و چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د جګړې په اړه یې موږ سره خپل تحلیل شریک کړو. اوس هم ورځو سپورتي خبریال بختیار ساحل ته چې هغوی د افغانستان او انګلستان ترمنځ لوبه تعقیب کړې ده. ساحل صاحب، تاسو هم ستړي مشي، په خیر راغلی. که تاسو راته وایي د لوبې وروستي جزئیات څه دي او نور د سپورت په ډګر کې څه خبرونه شته؟
سلامونه مې ومنه. د انګلستان له توپوهنې به راپیل کو. انګلستان دمګړې توپوهنه کوي. د افغانستان د 215 هدف په دوام کې دوی 9 منډې کړې دي، درې لوبغاړي له لاسه ورکړې دي او لا د لوبې 14 اور لوبه جریان لري. په سوځېدلو لوبغاړو کې د انګلستان جاني بیرسټو، جو روټ او ډیوډ ملان هغه لوبغاړي دي چې په تیرو سیالیو کې انګلستان ته بریاوې ګټلې وي. او په افغان توپ اچونکو کې بیا فضل الحق فاروقي، دغه راز مجیب الرحمن او محمد نبی وکټې اخیستې دي. احتمال ډیر د چي د غسيالي ورستي پړاو ته لاړ شي او د لوبي په ورسته یورونو کې د دې پریکړه وشي. تر دې دمه 50-50 سلنه اټکل کیږي چې دواړه لوبډلې د لوبي د ګټلو چانس لري. په افغان لوري کې بیا رحمان الله ګربز او اکرام علي خیل چې په لومړي ځل چانس ترلاسه کړی و، نیمه سلیزي وهلې دي، ګربز اتیا منډې کړي دي او اکرام علي خیل په 350 منډو سوځېدلی. بل لور ته نن د افغانستان الف لوبډله هم د عمان ملي لوبډلې پر وړاندې دویمه یو ورځنۍ سیالي پیل کړې ده. افغان لوبډلې توپوهنه وکړه، دوی د 228 منډو هدف ورکړ شي. په افغان توپوهونکو کې عبدالمالک چې 44 توپوهونکی د سلیزه ووهله، 115 منډې وکړې او ناصر جمال بیا په نیمه سلیزه باندې وسوځېد. دغه راز د دې لوبلړۍ لومړۍ لوبه باید وویل شي چې افغان لوبډلې ګټلې وه او دا دویمه ورځنۍ سیالي ده. په دې سره که نن افغان لوبډله دا لوبه وګټي نو دا به د دې لوبلړۍ ګټونکي هم شي او د دې نه وروسته به د افغانستان الف او عمان ملي لوبډلې ترمنځ 15 ورځې سیالۍ هم ترسره شي. بل لور ته د افغانستان د والیبال ملي لوبډلې نن د سعودي عربستان ملي لوبډلې ته 3-0 په مقابل کې ماتې ورکړې ده. دا د منځنی آسیا د والیبال د سیالیو په چیلنج کپ کې د افغانستان او سعودي عربستان لوبه وه. په یاد سیالیو کې افغانستان 3 لوبې وګټلې چې سعودي، بنگلاديش او ازبکستان ته ماتې ورکړې، خو له کوربه سریلانکا او نیپال یې ماتې وخوړې او په دې سره یې د یادو سیالیو په ترڅ کې دریم مقام وګاټه. دا په وروستیو لسیزو کې د افغانستان د والیبال
ډېر زیاته مننه کورودان بختیار ساحل و چې د سپورت له ډګرې هم خبر کړو. د لوبې په اړه وروستي جزئیات دا دي چې د انګلستان درې لوبغاړي اوټ شوي دي، اویا منډې دي او 14 اوره دی. اوس هم ورزو ده چې په هند کې د کرکټ نړیوال جام سیالۍ روانې دي، نو د هلته د بیټ جوړونکو بازار هم ورسره ښه شوی دی. تفصیل په دې راپور کې ګورو. اورو
دا د هند په میرټ کې یو کارخانه ده چېرته چې هر ورځ تر 15 پورې د کرکټ بیټونه جوړیږي. کارګران هر ورځ د کرکټ بیټونو ته شکل ورکول لپاره لرګي پرې کوي او بیا یې پالش کوي. کارګران د کرکټ نړیوالو ستورو چې په خپلو لسیزو پخوانیو تکنیکونو تکیه کوي د کرکټ بیټونه ډیر په باریک بینی سره جوړوي. دا د نړۍ تر ټولو زیات د کرکټ بیټونو جوړولو ځای دی. په دې ځای کې په یو بل تالار کې د کرکټ گیندونه جوړیږي. دا په داسې حال کې ده چې په هند کې د یو ورځنی کرکټ نړیوال جام سیالۍ د اکتوبر په 15 پیل شوی. د کرکټ بیټونو جوړونکو کمپنۍ سانس پیرل گرین لینڈ د نړیوال جام له پیلې دوه مخکې د بیټونو جوړولو کار تون کړی وو. دا کمپنۍ په هند کې په روایتي توګه د کرکټ بیټونو جوړولو لپاره مشهوره ده. د کمپنی مشر پراس آنند نیکه په 1971 کال کې په لاهور کې د کرکټ بیټونو جوړولو کار پیل کړی وو.
موږ خپله تیاری کړې ده. تاسو پوهیږئ چې موږ د تولید په اړه خبرې کوو. د کرکټ بیټونو تولید ته مو وده ورکړې او دا مو لږ تر لږه له 30% پورې زیات کړی دی. کچیر هند دا نړیوال جام وګټي لکه څنګه چې په 2011 کال کې ګټلی وو، نو د دې تولید به لا زیات شي.
د آنند په خبره دا وخت په هند کې د کرکټ بازار مالیت له 200 او 250 میلیون ډالرو ترمنځ دی چې کلنۍ وده 10% ده. خو که هند نړیوال کپ وګټي نو بازار به له 300 میلیون ډالرو څخه زیات شي. د هند کرکټ ملي لوبډله دا وخت د کرکټ یو ورځنی لوبو په درجه بندۍ کې په لومړي نمبر ده او 1.4 ارب آبادی لرونکي د نړیوال جام د ګټې په تمه دي. هند په سپتمبر میاشت کې د آسیا جام اتلولۍ ګټلې وه او خپل روایتي حریف پاکستان ته هم په ټورنمنټ کې ماتې ورکړې وه.